द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران خدامن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 48 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمې افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 10 بجې دی په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه شپه من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی امکان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې شروع شي. پاکستان د ناستې لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی. د امریکا او روس په روس له اړخه شام کې د جګړې د ختمون لپاره د ډزبندۍ شوې لوزنامه د شام ځایي حکومت منلې. دا لوزنامه چې د خالی د ورځې نه به عملي کیږي خو وایي چې د داعش او القاعده سره تړلو ډلو پر ضد به عملیات دوام لري. او د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان ستر سلاکار سریب ملکوک بوګون ورځپاڼې ته ویلي دي که چیرې امریکا د کردانو په اړه خپل دریځ بدل نه کړ نو ملک به یې د انجیر لیک هوایی ډګر تړلو باندې غور کوي. دا هوایی ډګر د امریکا د دوی ایتلافیان د کلونو راهیسې په مختلفو ملکونو کې د پوځي عملیاتو لپاره کاروي. راځو د خبرونو تفصیل ته. امکان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې شروع شي. پاکستان د ناستې لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د اعلان تېره ورځ په کابل کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ورکړی شو. دا ناسته په افغانستان کې د لسیزو راهیسې د روانې جګړې د ختمون لپاره خبرو اترو ته د لارې هوارولو په غرض شوې وه. جاري شوې اعلامیه وایي چې د څلور پریزه غونډې برخه اخیستونکو ملکونه به د افغانستان، طالبان او نور وسلوال ډلې خبرو ته رابلي کوم چې خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې امکان دی وشي. دا زیاتوي چې د څلور پریزه غونډې بله ناسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخ په مخ د ناستې نه سمدستي وروستو کیږي. د حزب اسلامي ډلې د سیاسي چارو مشر غیرت بهیر ویلي د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په غوښتنه به غور کوي. یاد دی وی چې حزب اسلامي د افغانستان دویمه لویه وسله واله ډله ده. د طالبانو ویان د وایس اف امریکا له اړخه د ټلیفون په ځواب ویلي دي چې د هغلي ربانی په غوښتنه څه ویل نه غواړي خو اشاره یې دې خبرې ته ورکړه چې ترڅو په افغانستان کې ترڅو د افغانستان نه خارجي عسکر وتلي نه وي دوی د سولې خبرو ته نه کینی. ملګرو ملتونو په افغان او د امریکا ائتلافي عسکرو باندې تور پورې کړی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې یې په هسپتال باندې د یوې چاپې پر مهال دوه مریضان او یو 15 کلن هلک قصدن وجلی وو. کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نه جاری شوی بیان وایي چې دا پیښه د وردګ ولایت په تنګي سیدان سیمه کې په 13 فروری د تیر زیارت په ورځ رامنځته شوې وه. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د بیانیې نه خبر دي. خو د فوز ویان کرنل مایکل لاهون ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا د پیښې پلټنې روانې دي او دا د دوی پالیسي نه ده چې د پلټنو پر مهال دغه موضوع باندې بحث وکړي. شام کې د جګړې د ختمون لپاره د ډزبندۍ شوې لوزنامه د شام ځایي حکومت منلې ده. کومه لوزنامه چې به د خالی د ورځې عملي کیږي. د بشار الاسد حکومت ویلي چې د پوځ لخوا به یې د داعش او د القاعده سره تړاو لرونکو وسلوال ډلو پر ضد عملیات جاری وي. د دې لوزنامې لاندې به هغه ډلې د خپل عملیاتو نه لاس اخلي کومې چې خبرو ته ناستې شوې وي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کانګرس ته ویلي چې یقین نه کوي په شام کې د امریکا او روس په ګډه د خالی په ورځ پر ځای کېدونکې د ډزبندۍ لوزنامه به کار وکړي او یا به دغه جګړه ځپلي ملک د سولې اړخ ته لار هواره کړي. خو ده ویل چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین په صلاح شوې دغه ډزبندۍ د 15 کالو راهیسې د جګړې سره مخ ملک د امن راوستو لپاره غوره لار ده. چېرته چې د اندازو تر مخه دغه موده کې 4,00,000 کسان تر دې وخته وژل شوي دي. دې لوزنامه کې د داعش او النصره ډلې پر ضد د عملیاتو جاری ساتلو غږ شوی دی. هغه لیکي زیاته کړه چې که د خالی په ورځ د ډزبندۍ عملي کیږي د ملګرو ملتونو لخوا مرستې خلکو ته رسول کیږي او د خلکو ژوند بچ کیږي. دا د ګټې خبره ده. ځینې د کانګرس د مخالفو ډلو غړو په ډزبندۍ کې د روس په نیت باندې شکونه ښکاره کړي. د ترکیې والا چارواکي تیره هفته ویلي چې ملک یې د انجیر لیک هوایي ډګر تړلو باندې غور کولی شي که چیرې امریکا د کوردانو په حق لبان خپل پالیسۍ کې بدلون رانه وست.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر رادیو سره نه خبرونه تنه خپنی غد واشنگتن ڈی سی نه غواګی د نیم ساعت خبرې خبرونه په سر کې زو د افغانستان په تخت کابل په لوتو چرته چې 13 ورځ د سلور پریزا غونډې په پای کې اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوی دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخ په مخ ناسته امکان دی د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې وشي. پاکستان د دغه خبرو اترو لپاره د قربتوب وړاندیز کړی دی. په دغه حق لباندې د ډیو رادیو زمونږ همکار نوشر روان قلندر تاسو ته نور تفصیل په خپل یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان امن لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ د ډلې غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د طالبانو د ټولو ډلو په شمول د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې او هغه ټولو ډلو ته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د افغان حکومت سره نیخ پنیغه خبرو اترو کې د برخې خستلو بلنه ځکه ورکو چې غواړو د تیرو دریو لسیزو راسي د جنگ سره مخ افغانستان کې نوره آرامي راشي. صلاح الدین ربانی وای
درمیان سایر گام ها برای اعتماد سازی
د ټولو هڅو ترڅنګ او پر دغه بهیر د باور جوړونې لپاره مونږ تمل لرو چې د افغانستان په خلکو باندې تاوتریخوالی کم شي. زموږ هیله د سولې د بهیر په برخه کې د هڅو بریالي کېدل دي.
د افغانستان د چارو کارپوهان وای اگر چې د حزب اسلامي ډلې د سیاسي چارو مشر غیرت بهیر د سلورو هیوادونو لخوا نخپنیغه خبرو اترو کې د برخه خستو په اپیل د خپل حزب له طرفه مثبت خبرګون خودلې دي، خو دا چې د زړو شرطونو نه پرته به نوې شرطونه راوړي او کنه. غیرت بهیر وای حزب اسلامي د همکارۍ د هیوادونو په وړاندیز غور پیل کړي. د حکمتیار د ډلې ترڅنګ د طالبانو بیان هم ویلی دي. د خبرو اترو نه وړاندې د افغانستان د خور څخه د خارجیانو وتو په غوښتنه اوس هم ولاړ دي. طالبان یا نور حکومت مخالفه ډلې په خپلو دریځونو کې اوس هم لکه د پخوا پرنګ سخت دي او کنه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا په دې اړه صدا سوای
باید ټول طالبان هغه کسان چې تر اوسه پورې جنگیدلي دي هغوی په دې د سولې په پروسه کې داسې ونه ګڼي چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. دې لپاره ضروري خبره دا ده چې لاقل خارجیان اعلان کړي چې مثلا په 2020 کال کې افغانستان څخه بشپړه توګه شو دلته پایګاه نه خور هغه غوښتنې چې طالبان یې لري. نو که دا کار وشي بیا یو امید شته بغیر له دې فکر کوم چې دا جګړه به دوام وکړي.
په دې حکله د پاکستان د پښتني سیمې د افغان چارو کارپوه افراسیاب خټک خپل نظر د ډیو رادیو هیلو ویو ای پروګرام کې صدا سي سرګند کړی دی.
اصل کې دا ریاستونو چې ویته مرتلور چې کوم خبرو کې نه سي دا خو ریاستونو دي کنه. نو ریاستونو دې ذمہوار خلک په کار دي چې ذمہواري مظاهره وکړي. وته چې غیر ریاستي عناصر چې دي هغوی بهر حال د ریاست برابر نشي کېدی، ځکه چې ریاست خو یو قسم ته د ټولې ټولنې نمائندګي کوي، ټولې معاشرې ټولې بیا بیا په عالمي توګه پېژندل شوی هم دي، عالمي شناخت هم لري. نو که دا څلور ریاستونه سنجیدګۍ سره مخکې قدم اوچت کړي نو امید دی چې ټول نور خلک به هم د دین بهر ناشتي هغوی به هم په دې خبره کې شامل شي، او چې څوک نه شاملېږي نو هغه بیا په دې به پوه شي چې د ټولو خلکو مخالفت دښمنۍ سربغی مخامخ شي. لہذا ذمہواری زیاته په دې څلورو فریقو.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم په دې اړه د تیر ګل په ورځ د قطر سفر کړی چرته چې د طالبانو سیاسي دفتر موجود دی. د پاکستان د پوځ او د عرب هیوادونو اثر رسوخ د روغ جوړې معاملې کې هم ډیر مهمه ګڼل کیږي، بلکې ځنې د جوړ نظر کارپوهان ګڼي د مسلې حل د پاکستان پوځیان او د عرب شیخان روخ کیږي، خو شرداک په دغه سیمه کې نړیوالو طاقتونو واکې د سنوې سوړ جنگ تابعیا نه وکړي.
نیویارک کې د ډیو رادیو شړن کار نامو په دغه حق لباندې یو څو پښتني څو شوی وړاندې کړي، راځي چې جواب ته وښو.
اول خو زمونږ دا ګورو چې آیا طالبان راځین دي د خبرو ته د کې سم اخلي او کنا اخلي. د کسنګ چې نن طالبان ترجمان د ویو ای سره کوم خبره کړې دا کې مکه د زړه خبره ته اشاره ورکړه چې کله پورې غیر ملکي فوجان افغانستان خبر نیوتلی دا پورې به دوی خبرې نه کوي. نو چې کله پورې اصلي فرق طالبان هغوی چې موقف صفا نوی راغله مونږ مونږ ته دان پته نن لګی چې نوی لګیدل چې دوی څه غواړي دوی شرطونه څه دي او خري کنا خلی نو دغه نه هغه نه پسو بیا ستې خبرې کېږي فلحال خو چې سم دي هغه اسې خبرې دي او ما ته نه ښکاري چې داسې څه صحیح نتیجه به ورنه راوځي.
پیر زبیر شاه صاحب د پاکستان حکومت زنی چارواکو چې پکې یو د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز هم دی دی ویلی وو چې طالبان د دوی د اثر لاندې دي خو دغه اثر ډیر زیات کم دی دی دا خبره کړې و. آیا په دې خبرو کې د نه شاملې دو په شا باندې د پاکستان د پوز یا د حکومت رائے هم شامل ده یا نه؟
اول خو موږ دې ته ګورو چې آیا طالبان واقعي خود مختار دي او واقعي دوی په پوزیشن کې دي چې دوی په خپل په یو خله یو موقف مخکې تراوړي شي او هغه د افغان حکومت سره کېنستل شي او خبرو کې ساخه فدې نه مخکې موږ لیدلې چې کله هم طالبان دا کوشش کړې ده د کوملا برادر نه راواخله تر ټولو اخره پورې سمره مو چې چا به دا کوشش کولو نو هغوی به ونیولې شو او هغوی به سایت خوندي کړی شو او هغوی به دا خبرو ته امریکې ته او نېټو سره افغان حکومت سره خبرو ته نه تخوتل. اول خو طالبانو خپل خود مختاري شو کوي طالبانو دا شو کوي چې واقعي دوی په یو باندې په یو موقف دي او دوی کې څه اختلاف نشته او خپل ازادي سره فیصلې کول شي. دوم بدای چې موږ دا اكو چې کوم پاکستان په افغانستان کې غواړي او چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې اړیکې دي او کومه کې شي دي آیا هغه حل کړی شوی دي او هغه کې څه فرق راغلی دی او په اصلي خبره چې کوم د هند چې کوم عملیات دي او هند کوم کردار دی افغانستان کې هغه پاکستان ته قبول دی کنه دی کله پورې دا ټول بنیادی سوالونه جوابونه مستندې ملاو ایمانه دې خیال چې دا خبرې سر وباسي.
پیر زبیر شاه صاحب تاسو نه اخیری پوښتنه غیرت بهیر چې کوم دی وخت کې د حزب اسلامي مشر دی هغه کستاسیات چې د متحد چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د ایم ایم ای حکومت په هغه وخت کې هغه ته تود هرکلی ویل شوی وو چې کله هغه په پیښور هوایي ډګر باندې کوزیدل د هغه لخوا دا بیان مخې ته راتلل چې ګینې هغه په دغه وړاندیز باندې غور کولی شي چې کوم د افغانستان د خارجه چارو وزیر د خولې مخې ته راغلی دی. آیا دغه کم وزن لري؟
دا خو اوس فلحال خو دا یو سیاسي بیان ماته ښکاري. هغوی دا ویلي دي چې دوی به اوس چونکې نوې حالات دي نو دوی به یو نوې ریمانډونه او کنډیشنز خبرو لپاره راوباسي. خو اصلي خبره دلته چې کومه ده هغه د پاکستان کردار ده هغه د طالبانو میز ته راوستل دي او د قطر چې کوم دفتر دی هغه کردار دی او دا ټول خبرې به مونږ ته هله پته لګي او مونږ ته هله صحیح اندازه لګي چې کله طالبان یو موقف مخکې قرار شي او هغه اوسه پورې نه دی راغلی چې څنګه مونږ اوسه پورې اورو او چې کله پورې هغه موقف نه وي نو ایمانه ده خیال چې په کوم مارچ کې بل ملاقات به کېږي هغه کې به هم مونږ داسې خاص پیشرفت ووینو.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسې
ډېره مننه
ډېره مننه. پاکستان کې د ماحول د خچنتیا په سبب هر کال ملک ته د 200 او 350 بلین روپو زیان رسی. دا خبره د پاکستان د ماحولیت وزیر تیر ورځ قومي اسمبلی ته د یو خارجي راپورټ په اساس کړي. نور تفصیل د ډیورډ خبريال الیاس خان باندې کوي.
د نړیوال بینک د یو تازه راپور تر مخه پاکستان ته هر کال د ماحولیاتي ګندګۍ نه 315 ارب روپۍ نقصان ملاويږي کوم چې د هیواد د کل مجموعي پیداوار یا جی ډی پی 6% جوړیږي. دا خبره د ماحولیاتي بدلون یا کلایمیټک چینج وفاقي وزیر زاهد حامد کامی اسمبلی ته په خپل وینا کې کړې ده.
سالانہ اس کی پولوشن سے ڈیمیج ہو رہا ہے جو کہ جی ڈی پی
قومی اسمبلی کی دم آلودگی نہ ہیواد تا راپورتہ شوی مسلو باندھے د بحث پا محال وفاقی وزیر اوئے چی پاکستان تا ہر کال صرف د صفا د سکلو ابو د کمی او د ابو نکاسی خراب صورتحال د مسلو نہ یو سل دولس ارب روپئے زیان ملاوے گی د اوئے چی داش میرا دا کال 2003 د ورلڈ بینک د رپورٹ ترمخہ دا او اوس د 2014 د ورلڈ بینک د نویش میرے ترمخہ صرف د صفا ابو د کمی او نکاسی خراب صورتحال نہ پاکستان تا ہر کال سوا سلور سلویخ ارب روپئے زیان ملاوے گی د اوی چې دا ډیر ته تشویش خبره ده او دې لړکی د ډیر کار کولو ضرورت ته وفاقی وزیر اوی چې د اتلسم آئینی بدلون نرستو ماحولیات اوس صوبائی مسله ده نو ځکه دې لړکی با صوبو ته اڑان دے راتلل وی او دغلتا د اڑان دے نه جوړې انوائرمنٹل پروټیکشن ایجنسیز یا د ماحول د حفاظت لپاره جوړې ادارو د لاندې با په پلوشن یا آلودگی باندې قابو راوستل وی زید حامد اوی چې وفاقی حکومت دې لړکی د معاون کردار ادا کوي او پخپل هم دې لړکی کمی تګلار جوړولو سره سره په آلودګۍ باندې قابو راوستو د پاره په شمیر منصوبو کار کوي مخالف ګوندونو غړو په وفاقي حکومت سخت ټکونه وکړه او وی ویل چې وفاقي حکومت صرف اسلام آباد ته صفا اوبه ورکولو کې پاتې راغلي دي نو دوی به د نور مل ته پاره څه ګامونه پورته کړي د نړیوال بینک د یو بل راپور تر مخه پاکستان کې په ښارونو کې د هوا آلودګۍ یو خطرناک شکل اختیار کړی دی د کوم نه چې په ارونو کې تقریبا 15% خلق اغیزمند کیږي او دا د غریب اولس صحت باندې بد اغیز اچوي راپور زیاتوي چې صرف په کال 2015 کې د هوا آلودګۍ نه 2600 نه زیات زلمي د دې ښکار شوي دي او دینه هر کال 8000 نه زیات خلق روغتونونو ته رسی او تقریبا 8000 د سخت ټوخي ښکار کیږي راپور وایي چې تر 15 میلیون پورې د 15 کالو نه کم ماشومان د ساه بیلابل رنزونو سره مخ دي راپور زیاتوي چې په پاکستان کے پخارونو کے د ہوا آلودگی پسویلی آسیا کے د ٹولو نہ زیادہ تھا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د امریکہ صدر بارک اوباما د گوانتانامو بندی خانے د تڑون د پارا پلان تیار کھڑے دے او دغه پلان 13 ورځ د امریکہ د دفاعی چارو وزارت کانگرس ته وړاندې کړي په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي
د امریکا صدر باراک اوباما کیوبا کې ګوانتانامو بې نومي فوزي زندان بندولو په حق له د خپل انتظامیه منصوبه اعلان کړي او وای دغه بندي خانه د امریکا د قومي سلامتیا ته ځان رسوي د ویلي کچره د یو قوم په حیثیت دوی دغه معاملې فیصله اوس و نه کړه نو بیا به کله هم و نه کړي شي نه په ورځ دفاع وزارت دغه منصوبه کانګرس ته وړاندې کړي صدر اوباما کانګرس ته اپیل کړي چې د تاریخ په سم اړخ پاتې شي او قام باندې یې غږ کړي تیرو 15 کالو کې شوی غلط تلړ کې کوم شلی چې دوی کې ویلي دغه بندیخانه بندول د قومي سلامتیا په لړ کې ترجیحي ګام دی د زیاته کړي دغه بندیخانه لوجې نور خلک جهاد ته راپارېږي او بندیخانه تړلو په حق لا د دواړو ګوندونو ترمنځ موافقه وا وخت سره قانون جوړون کی د دې معاملې سیاست کې راګیر شوې دي
په شام کې د ډزبندۍ شوې لوزنامه به د خالد ورځې نه عملی کیږي کومه لوزنامه چې د روس او امریکا لخوا په شریکه په دغه باندې موافقه شوې ده په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي
شام وای دوی د امریکا او روس لخوا وړاندې امن ډزبندۍ منصوبه باندې عمل کول ته تیار دی شامی حکومت نه په ورځ ویلي فوز به د داعش ترهګرو او القاعده سره تعلق لرونکو ډلو پر ضد فوزی عملیات جاری ساتي امریکا او روس منصوبه داعش او النصره فرنٹ د نه بار کړی او باقی پات ډلو سره را روان جمعې ورځ پورې وخت چې ځان د ډزبندۍ برخه کی د شامی مخالف وسلوالو ډلو مذاکراتي کمیټې هم ویلي دا ډزبندۍ منلو ته تیار دي کوچري حکومت تخارونو محاصره ختم کی امدادي رسد را پریک دی او پادی ولس بمباره نه کوي د روس صدر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبريالانو ته ویل د امریکا او روس په منصوبه کې داعش او القاعده سره تعلق لرونکو ډلې نه دي شاملې صدر پوتین وایي
اپوزیشنری په свою очередь остановят боевые действия против вооружённых сил Сирийской Арабской Республики
и группировки مخالف وسلوال به د شام حکومت او دوی سره مرګري ډلو پر ضد نور جنگ نه کوي تر څو چې خبره د خود ساخته دولت اسلامي یا جبهت النصره چې د نصره فرنٹ په نوم هم پیژندل شي دا یا نور تر هغه تنظیمونه کم چې امنیتی شورا او ملګری ملتونو تر هغه ډلې ګرځولې دي دوی د امن لوزنامې برخه نه دي نو د دوی پر ضد به جنگ روان وي. یو ګډ بیان کې امریکا او روس وای د دوی منسوبې لاندې ټول ډلې به د قوت استعمال را کموي او محاصره ځایونو ته به امداد پرېږدي. واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وای د ډزبندۍ سارنه به یو ګران کار وي.
And I'm not saying
دا یو ثقیل کار وی مطلب دا چې په اولنی ورځ به هر څه سم نوی روان خو کدا ملیش په یو شکل اختیار کو نو موږ لبا د سرغړونو باندې نظر ساتل اسان شي او کتل به وی چې دغه سرغړونه بیا چا کړی. خاغلی ټونر وای دوی کې دي شي چې غیر دولتي تنظیمونو او خبريالانو باندې هم لاو تړي کم بچی ګوري سوک د ډزبندې سرغړونه کوي. د شام اوسیدونکو اوس هیل لري چې کې دي شي امن راشي خو بیا د دا رقم کسانو شمیره شام کې ډیره کم ده. ډیر خلک ګڼي امن به په ګرانه راځي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای راتلونکي ورځو کې به د منسوبې کې شامل ډلونه دې باندې د عمل کولو جمن اخلي. یو عرب ټی وی سره مرکه کې د مخالف وسلوالو مشر خالد خوجا اندېښنې څرګندې کړي چې شامی حکومت به تر هغه په بانا د دوی وسلوال په نخښه کوي خصوصا هغه ځینو کې چرته چې دوی په ځینې علاقو کې تر هغه سره نږدې پراته دي. پرون د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر پوتین هم د شام په سر ټلیفوني تماس نیولی. وایټ هاوس وای مقصد یې د شامی واکمنو مخالف وسلوارو نه مثبت جواب راو باسل بو. د امریکا او روس فوجونه په ګډه هغه ځینې هم په نخښه کوي چرته چې سوک سوک قبضه دار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی بان کیمون د شامی ډزبندې د خبر هرکلی کړي او په ټولو ډلو یې د دې باندې عمل کول غوښ کړي. د یاد لوزنامې غټ کې غواړي چې د ملګرو ملتونو قرارداد نمبر 2254 کم چې شام کې د جنگ ختمولو لپاره دی به عملي کیږي. دغه قرارداد د ټولو ډلو نه غواړي چې سیاسي حل ته به هم غاړه ږدي. ټول ډلې به یو قسم وسله هم نه استعمالوي بشمول د راکټو ماټرو یا د ټینک پر ضد میزایلې. امدادي رسد په لار کې به هیڅ رقم خنډان نه چولی کیږي او محاصره ځایونو ته به لار خلاصوي. په خپل دفاع کې به هم څوک د ډیر قوت استعمال نه کوي. کوچا هم د بل خلاف څه شکایت و نو خپل فریاد به د شام نړیوال مرستندوی ډلې ډزبندې څنګه لروړي. دغه ډله به د خبریالانو خبرونو او د غیر دولتي تنظیمونو پر رپورټونو هم نظر ساتي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن امریکایي کانګرس ته دا هم ویلي چې د امریکا او روس په درمګړتوب شوی دغه ډزبندي کومه بچ د خالی پر ورځ عملی کیږي هم نه ورته دا اندازه نشته چې دا به ناکامه شي کو کامیابه. یادې کې برخه لرونکي ډلې به بیا امن مذاکراتو ته هم کینی. خو د امریکا دغه ستر سفارتکار وایي د تیر 15 کال روانې دې جګړې د ختمولو دا د ټولو غوړه لار هم ده. د شام جګړې د لاسه تر اوسه 3,00,000 کسان وژل شوي. د امریکا سیاسي مشران اندېښنې لري چې د روس او امریکا په مرسته شوی دې ډزبندې سرغړونې به کیږي چې په ځواب کې خاغلی کیری ویل دا ممکنه ده خو خبرداری ورک چې کوچا هم دا کار وکړي او غنی چې څوک به پیغه غونه کی نو دا غلط سوچ دی. خاغلی کیری وای کو د شام مسله په میز حل نشوه نو بیا په یو بل منسوبه هم خبرې اترې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر په دغه دویمه منسوبه تفصیلي خبرې اترې ونه کړې.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
اوس هم راځو د بلوچستان اړخته چرته چې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی په هغې باندې څه تفصیل لري راځئ چې دغه راپور کې واورو.
په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز له لوري په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې د سمګلی په سیمه کې استوګن د 150 میاشتو یو ماشوم اکرام چې د پلار نومې جمعه خان دی د پولیو د وایرس له امله معذوره شوی دی. په دې ترڅ کې مې د مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوی، نو هغه پر دغه کیس باندې ډېره خواشنی څرګنده کړه او وی ویل چې تر اوسه دوی دا نسی ویلی چې آیا وایکرام ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول شوي، او که بیا دغه ماشوم د څاڅکو خوړلو برسیره هم د معذوري سره مخامخ شوی دی. خو دا خبره به هغه وخت تصدیق سي چې کله د اسلام آباد لیبارټري مکمل رپورټ راورسیږي. په کال 2018 کې د پولیو د ناروغۍ د اول کیس د بلوچستان کې رامنځته شوی دی. د دې څخه لمخه لومړی کیس د صوبه سند په کراچي او دویم کیس د خیبر پښتونخوا په پېښور کې ښکاره شوی وو. دغه ډول په روان کال کې تر اوسه د پولیو د وایرس څخه په پاکستان کې درې ماشومان معذوران شوي دي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 450 کیسونه ښکاره شوي وو. په هغو کې 8 د بلوچستان، 12 د سند، 14 د قبایلي سیمو، 18 په خیبر پښتونخوا او 2 په پنجاب کې شامل وو. خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې په ګلګت بلتستان کې د تیرو درو کلو راهیسې یو کیس نه دی ښکاره شوی، او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې په تیرو اوو کلو کې د پولیو یو کیس هم نه دی میندل شوی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په پنجاب، ګلګت بلتستان، کشمیر کې دغه کسانو شمیره د نشت برابره ده څوک چې وخپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د دې په مقابل کې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د کراچي په هغه برخو کې چیرې چې پښتانه آباد دي هلته د هغه کسانو شمیره زیاته ده څوک چې د بیلابیلو وجوهات پر بنسټ باندې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد څاڅکي نه خوښوي، او دا هغه علت دی چې اوس هم د پولیو زیاتره کیسونه د هیواد په دغه برخو کې رامنځته کیږي. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د ډیو رادیو دا سهارنۍ خپرونې هم په دې کې پای ته رسیږي. هم دې سپو باندې تاسو د مشال رادیو خپرونو ته غوږ وڅی، او د دې نیم ساعت خبرې خپرونې په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټکو، انجینیر و جان. دغه مننه کوو. د پاکستان په وخت د مخامې شپږ، د افغانستان په وخت نیمې بازه، موږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره یو واري بیا راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښه دوا باد اوسئ. د الله فمان.